ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او همدا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروي کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د ښځو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د ښځو د حقونو بل فعال اوجی امیل او همدارس د ښځو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د ښځو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د ښځو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې اخوای خلک وایي چې نیمه هغه ټولنه جوړوي، خو هغه اصولو ته چې ګورو هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه له وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږې په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یو سی، نو طبیعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي. لدی غزاین نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه ټولنې لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي، او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په 13-15 حتی 20 کلو ته چې نظر واچوو، حداقل 13 کلونو کې، 13 د جمهوریت 40 کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څنګه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونده واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لاند شوی وو. خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح دی او ډېر مؤثر تمامېدی شي، ځکه چې که چیرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کېږي، حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله، ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ایز ډول روان دی، ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته، همداراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو، په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. چې دغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنې نازوانو او زرنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي، د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې مانا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسؤلیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمنده وي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي، زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال دې په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم لومړی د بس ګډون کوونکو ته، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښوي ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینې د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن په کې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره رابډېږي هغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که مېرمنې حق درلودلی نه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بېخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تبا برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه مساعدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دوګونه فرصت لري چې ورته دي. البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرانو چې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي، وکړي کار کوي، یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه لکه سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده. یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو دپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ا دې اقل یو ښځه باید نن هم فارم درلودل، نن هم د پروسس یو ماشینري باید درلودل، نن به هم یو 100 روپۍ به پیدا کړي وي. مګر اوس هر څه تېنه اخیستل شوي دي، نه یوازې دا وزګاره ده، د خاوند وزګاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه وسی کول.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د ښځو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، درنو مېرمنو ته او ټولو اوریدونکو ته، لږه چې ټولو دوه پسې دې شکه چې د ښځو فعالیتونه په اقتصادي برخه کې ډېره اغېزمن دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې ځنني شرایط کې حیاتي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ربط ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% ته وکړي، هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپله په مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکاره ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دې کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. فدی درې پسې کې هم زیرو مدیتیشن شته چې یو فاصله پسې هر کس او هر انجن چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل ځان څخه ناهیلي کیږي. لکه څنګه چې په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایشات ازو متاسفانه دومره قیودات شته، دومره مدیتیشنونه وضع شوي دي تر څو چې دا مدیتیشنونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشات نور خپله زنظم او تاسو تجارت کله چې نشست او کله چې کوم جلسه نسی زنظم ځکه چې دا مدیتیشن په هر انجلۍ اړتیا چې په لټه
کې ده. تاسو د محدودیتونو په اړه وایئ، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیښه ته ورسېږو چې وړي چې یو اسسمنه کار وکړي په ټولنه کې نو واښته یو ځینې لارې دي چې تاسو کولای شئ لاشي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړئ. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغسسو همکاران باید اوسېږي. خو په ځینې برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد لاړي شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي څوکیم شته په ما باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو خو چې موږ څه وایي باید ماسک اوسي باید تر ټولو غټ یا اسسمنه مدیتیشنه دا ماسک چې په یو آزاده فضا کې باید ماسک اوسي او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوک کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ زو وایي چې په یو نشاط یو په یو کارفرانس کې باید موږ مقابل یو کزینه تجارت پیش اوسېږي او داسې قرارداد نه کېږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو سپریتي ځایونو نارینهو ته ورکول کېږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا مدیتیشنونه باید کېږي چې موږ نمایشګاه تړلی شو او همدارنګه نمایشګاه خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشګاه کې اتاسه ونکړي او هلته ګډون ونکړي. په تجارت په برخه کې هم داسې مدیتیشنونه ویل شوی دی او زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې ده چې یو طب ته یو هم سبادیولی دی او لکه څنګه چې ګورو هم مکتبونه بنده یو هم پانتونونه که پانتونونه نه اوسي نو یو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هېڅ کوم ښځه په هېڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تیپ شو یا څو نورې برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي، کله چې پیدایش شوانځي نوي، متوسطه نوي، لیسه نوي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکتر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته لا هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نه شي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی، دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. دی. ډېری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډېری راپورونه موږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه
هلته کو تلاس رسیلری بل خصوص جونی کو افغانستان ته وګرځي دوی به لز دکړو نبی برخي نو دا وضعیت ته پکاتو سره دغه څو تنه چې د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټرانی یا نرسانی د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي دا همغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کني نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې تجمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکي ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به حداقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بل خصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم که شتون لري د همدغه کبله زه ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي زه ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څناڅه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانوونکی ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره وه نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زمونږ اوږدمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرې راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تېرې خوروانه ده البته کومه چې دوه کاله چې موږ اوس ته یا په عمومي صورت افغانانو افغان ښځو افغان خویندو ته هیڅ کوم د هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کولی او هیڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو کولی ځکه اسلام په خپله ځکه باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی اسلام ویلي چې عوام تاسو نه پیژني په تاریخ پر دین او اسلامو خپل حقوق او د نورو حقوق په جنیب نه ان چې چیرې اوسو ذکر او نکري د تعلیم دنیا مسنه به برخي نو موږ څنګه شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو او یا هغه ټولنه د وګړو نه چې توقع لري چې هغه خپل او د نورو حقوق او پیژني دا په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم ده چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې مونږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشبتي بخښو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چېرې مونږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د سیاري خوبیي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې مونږ فیزي شرایطو کې خوندو ته یو څه ډېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزندبازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خپور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخي نه تمدیدیږي. نو کله چې جواز تمدید نشي هماغه محدود خلک چې دي دغه وخت پوره کېږي، نور مونږ دغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې مونږ ټولنه د یو خرابې خواته بیولې افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظامي جمهوریت کې هم مونږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همده و چې مونږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن بس هم دغه ښځو اجازه د کار دپاره په تجارتي برخه کې یو پروژه شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل مونږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې مونږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې مونږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نوم، نو د هغې حکومت خاینه ښایي او ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت چې پوښتنه نشي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې مونږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې مونږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه شول، او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زمونږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې مونږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي، نو خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبول دي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا د اوسې سیف خبرې وو وړاندې وکړه. زه دې نو خبره پدې کړه چې دې حکومت داسې یو حالت راوړې دی چې د افغان خزي د نیم سره د درد لاس یو ځای شوی دی. دومره دې اوس دا زمونه دا محرومیتونه دا کړهونه دومره زیات شوي، دومره زیاتې، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونی اوري او هر ګوري ګوري، او یو بېحسه انسان یې هم نشي کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره شي چې څوک ترېنه پوښتنه کوي. وایي د ښځو حقونه بالکل تامین.
بله، دا خو د دوی خبره ده. تاسې په خپله څومره هیله لرئ چې دوی به بدل شي او دغه حقونه به درکړي؟
ما در ته وویل چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي، په دوی باندې غږونه کوي چې د خدای دپاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي، داسې یو جغرافیه، داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په مېرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تعداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هیڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي، او ورباندې مالایي، ورباندې تجیقایي، ورباندې زور اچوي نور هم. نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو حتی زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو، د تینې هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي،
ځینېپاوسونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ډېره اخلي، ستور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې مونږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی مونږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغیر وکړي، امید ورکوي، هیله ورکوي، وعدی ورکوي. مونږ څومره انتظار وباسو؟ یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولکړي، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر دوه کلونه ادامه ولري. دا د امر ثانی رئیس ځای نه شو کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه. محترم حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درک کړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړنۍ واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. نجونو لپاره مکتبونه او پوهنتونونه ټول بند وو، او ډېره بدتر وضعیت یې درلودل. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅکله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگرش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنۍ ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان نجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تعدیل کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اکثر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېره زیاته مننه. محترم غفاري، تاسو هم د نورو غوندې ناامید یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت یې په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودي، اصلا یې لیدلې نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل، او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او دوی یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوې لري، او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا یې شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لرئ؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل یې وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حدا پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټ ورته تورست ویلی، هم هغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړ، ورته ویلی چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بس کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتې وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه همدا ده چې ښځې مو په کار راوستې، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاواولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست وي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلې واغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ یې وینو په کراتو کراتو سربېره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو. دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ، دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. له اوو کلونه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلی لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري. ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناټو په بلیونونو روپیو ټوپک چالته ورته پراته دي، او دغه ټوپک ودای په استفادې زمونږ غوګونه زمونږ حقوقتنې د خزو د حقوقتنې غږ خاموشوي. دغه سربیره ونه شوی کړی چې د خزو غږ خاموشي کی، هغه سربیره خزو ونه شوی کړی چې وویروي. نو دا شی دی چې ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې حتما رنگ براوړي په اوږد مهال کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمې داوزي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته وادار کړي چې خپلې تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې تلیفوني قطع شوی دی محترمې داوزي. نه زما شخ نه اوري. اغلی امیل همدغه پوښتنه له تاسو کوم، ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه دې طرحه ته رسیږي چې په دې باندې اغیزه وکړي، دوی باید په خپل کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادیږي، زه خود همدلته وم، د دې ټول هغه د راتګ او شیبې او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي. او ورځ تر بلې ګورو اوس هغه لږ وخت را چې مونږ کولی شو چې لکښاو باسو، خاصوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دي پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولي برمته، بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تغار کېدي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي، آوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي. خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک نه لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسو کوي، نو هغه ورځ به راشي. خو افسوس چې زخمونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني، هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ هغه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري، هغه خلک دا بالاخره دې دردونکی دی. خدای دې وکړي تغیر وکړي، خدای دې وکړي زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دې باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دې غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې روفي. ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپېژندلی شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راولئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید
باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال ته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس په افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپله د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دار چې بیا راشي او هوایي حمله شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بله شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی باید موږ دوه زاویې وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړئ، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي، موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه باندې ماکروته باندې ښځو هیڅ هیڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې دې ته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې دا د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
برحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.